دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله شروع جوړی تاسو د دې وخت خبرونه اوري زنځرانه یوسف سیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو په یو خبر باندې کې په افغانستان کې د خزو او جن وضعیت او په نړۍ کې د خزو په وړاندې مخ په زیاتیدونکو ډول غواخونو ته په کتنې ویلي د وضعیت د دې غوښتنې کوي چې د جنسیت په بنسټ تبعیض د بشریت په ضد د جرم په توګه وپیژندل شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سې شنبه په ورځ ناوخته فروری 6مه په یو خبر باندې کې د شورا د کارپوهانو له قوله ویلي چې د نړیوال ټولنې له خوا د جنسیت په بنسټ تبعیض د بشریت په ضد د جرم په توګه پیژندل به کېدی شي او ګډ وخت اړتیا ولري د کارپوهانو ویلي د جنسیت په بنسټ تبعیض یوازې د تھیری یا قانوني جوړښت نه دی بلکې یو حقيقي ګواخ او په نړۍ کې د میلیونو خزو او جنو د ژوند یو تریخ حقیقت دی د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت یو جګپوړي چارواکي رسنۍ ته ویلي دي چې د عکسونو اخیستل ګناه کبیره ده او خبريالان باید له دغه کار نه ډډه وکړي د طالبانو د دعوت او ارشاد عمومي رئیس محمد هاشم شهید رور د سشنبه په ورځ فروری 6مه په کابل کې د عدلیه وزارت کارکونکو لپاره یو سیمینار ته د خبري کړي دي د طالبانو دغه چارواکي سمود مخ کې ویلو چې نکټای چې نارینه په غاړه تړي د مسیحي صلیب نه خده او زیات اکړه چې باید لمنځه یوړل شي د ملګرو ملتونو پرمختیاي پروګرام د نړیوال بانک اروپای ټولنې او د آسیا پرمختیاي بانک هرات کې د تیر 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلو وروسته د خلکو د اړتیا او ارزونې پاړي یو رپورت کې ویلي چې د زلزلې زپلو سیمو او د خلکو د اساسي اړتیا او د پوره کولو لپاره 2 میلیون ډالرو بودیجه ته اړتیا لري افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ د دغو 2 نړیوالو ادارو د ارزونی موندنې خبرې کړې چې دا خی په دغه زلزله کې خلکو ته د 200 ولس میلیون ډالرو مستقیم فزیکی زیان او اته او یا اشاریه 9 میلیون ډالر نور زیان رسیدلې دي دغه ګډه ارزونه پی ڈی این ای په هرات ولایت کې د اساسي بنسټونو د بیا رغولې لپاره د 2.9 میلیون ډالرو بیرنی اړتیا غوښتنه کړې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویل چې طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکي کې ونډه لري ښاغلی میلر خبریالانو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د قطر په پایتخت دوحې کې د ملګرو ملتونو لخوا برابرل شوی غونډې کې د طالبانو په ګډون نه کولو نه دی حیران شوی د امریکا د چارواکي د سرګندونې وروسته تر دې وکړلې چې په دوحې کې د افغانستان په حق لا د ملګرو ملتونو په غونډه کې طالبانو د نه ګډون پریکړه وکړه په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مطبوعاتو ته په پیغام کې ویلي وو چې د دوحې غونډې په ټولو مجلسونو کې د ګډون لپاره شرطونه ټاکلي وو چې ونه منل شول او له همدې کبله یې پکې ګډون نه وکړي خبرونه ته ادامه ورکو سارنوالان وای د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی یو پخوانی مخبر د میلیونونو ډالرو فساد د جالي قضيه په جوړولو کې خپل بللې دي په دې قضيه کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غزوې هانټر بایدن او د یوکرين د انرژي یو شرکت د خلیات شوي چې ویل کېږي د هغه چارواکو سره په تماس کې و چې د روسي د استخباراتو سره همکاري لرله سارنوالانو د محکمې په ریزه کې د قاضي نغښتي چې د الکساندر سمیرنوف وساتي سمیرنوف د اف بی آی په خوانه مخبر دی چې اوس بندي او د محاکمې منتظر دی او متحده ایالاتونو د امنیت شورا ته یو پریکړه لیک وړاندې کړې د حماس او اسرائیل ترمنځ د موقت اوربند غوښتنه کړې او پر رفا کې د اسرائیلو د عملیاتو مخالفت کړې دي د رایټرز خبري ایجنسی وايي د پریکړه لیک لیدلې او پکې هغه خبري راغلي دي چې ولسمشر جو بایدن د اسرائیل د صدر اعظم سره کړې وي بایدن ویل دي چې د امنیت شورا باید په غزه کې زرد د موقت اوربند په اړه خپل حمایت څرګند کړي په دغه مسوده کې ویل شوې دي چې باید د حماس سره ټول يرغمل شوی کسان خوشی شي درنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل
قدرمن اوریدونکو زموش په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د دعوت او ارشاد رئیس ویلي چې د ژوندیو انسانانو عکسونه او فلم اخیستل ګناه لري. شاغلی شهید ورور د رسنیو د کارکونکو څخه وغوښتل چې د عکس او فلم اخیستلو څخه د لاس واخلي او د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو د مخه د کندهار ولایتي چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو ادارو کې د عکس او فلم پر اخیستلو باندې بندیز لګولی و. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کووري.
اسرائیل د غزې د سهيلي رفح ښار بمبارت چې له مصر سره پوله لري د وامر کړی هغه ښار چې څه باندې 1,000,000 فلسطینیان پکې اوسېږي. د دغو فلسطینیانو له ډلې یو شمېر یې څو ځله د جګړو له امله بې ځایه شوي او اوس د خوندیتوب لټه کوي. ډیپلوماتانو د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د هغوی په برخلیک بحث وکړ چیرې چې متحده ایالتونو یو ځل بیا د عربو له ملاتړ څخه برخمن د ملګرو ملتونو پریکړه لیک چې په غزه کې د بیړني اوربند غوښتنه کوله ویټو کړ. دا پر اسرائیلو د حماس د اکتوبر د ومې له بریده او پر فلسطین د اسرائیلو د عملیاتو د پیل را په دی خوا د امریکا دریم ځل ویټو ده. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور دا اقدام بې پروا او خطرناک بللی دی.
شیلډینګ اسرائیل even as it commits
la israel o tsakhata padas hal ke difa che takan workun ki jinayat ke wi aw pa millionon mulki falastiniani la khpal qahr aw na wel shwi washatun sara makhkidi di israel bayad pa veto wa na satal shi balki falastini mashman mermane aw narina bayad da desh ro la kha pa samdasti iqdam wa satal shi
by this council acting now
متحدی ایالاتونو د خپل پریکړلیک طرح مخته کړی کوم چې په غزه کې تر شپږونې پوري د لن محاله اوربند غوښتنه کوي. هغه هم ورسره لغې چې اسرائیل او حماس د برمته شویو پاړه یو قرارداد باندې هوکړه وکړي. امریکا له مصر او قطر سره د یو قرارداد هڅه کوي. امریکا د اکتوبر د ومې برید غندي او په څرګنده وایي چې حماس د غزې پر راتلونکي حکومت کې ځای نه لري.
In addition our draft states
سربېره پر دې چې زمون په طرح کې راغلي چې د غزي په تړانګه کې جغرافي نشي کمیدای او لکه څنګه چې مو په 2020 نمبر پریکړلی کې ویلي په غزه کې په زور د ملکی خلکو له بي ځای کې دوه سره مخالفت شوه. دا همدارنګه په رفح کې د ملکی کسانو د برخلیک پاړه د شورا د ډیر شمیر غړو اندېخني را برسېره کوي. خاروایم چې په اوسنۍ شرایطو کې په رفح کې باید لویز مکني عملیات ونه شي.
منتقدین د امریکا پریکړلیک او ډیپلوماټیک لوبغړنی او وای دا به د فلسطینیانو رانز او درد و غضبی بلخو اسرائیل خبرداري ورکړی ک حماس تر روزي پوری چی د مارچ لسمه کیږي ټول برمته شوی آزاد نکړي او غوی به پر رفح کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ویلی چی نړیوالو فشارونو ته به تسلیم نشي. روانونه دغه د جګړې کابینه د ولسمشر بایدن له جک پولیس سلاکار برت مګورک سره ګوري. نو موړې به پر اسرائیل فشار راوړي چې د برمته شویو قرارداد ومني او پر رافه کې لدمکنی عملیاتو ډډه وکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پښان مننه.
قدرمنه اوریدونکو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتو میلر وایي طالبان یوازنی افغانان نه دي چې د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. شاغلی میلر وایي متحده ایالات په افغانستان کې پرشتنی توګه ټول ګډونه دولت غواړي او د میرمنو او جنو په ګډون د بشري حقوقو د درناوي په حق له اندیشنه لري. د افغانستان په اړه د دوه له غونډې وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د افغانستان د شذو او جنو پر کار او زده کړو باندې ظالمانه بندیز باید لري سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر وایي متحده ایالات د میرمنو او انجونو په ګډون د ټولو افغانانو ملاتړ کوي چې د د خپل هیواد پراتونکو کې نقش ولري او طالبان یوازنی افغانان نه دي چې د افغانستان پراتونکو ونډ لري.
موږ هڅه کوو چې څو شایان ترلاسه کړو. لومړی دا روښانه کول دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو کړنو په ځالی بدل نشي او ځانې نورو هیوادونو ته ونه رسیږي. دویم د افغانستان لپاره دا سیراتونکي غوړو چې بیلابیلې ډلې پکې په ادارو کې خپل ونډه ولري. متحده ایالات په افغانستان کې په رښتینی توګه ټول شموله دولت غوړي او دریم دا چې د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د میرمنو او انجونو د حقوقو درناوي پاره اندېښنه لرو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایان متومل روای د قطر په پلازمین دوه کې د ملګرو ملتونو لخوا په رابلل شوی غونډه کې د طالبانو په ګډون نه کولو نه دی حیران شوی. طالبان د هی په غونډه کې د ګډون لپاره شرطونه وړاندې کړي او خود ملګرو ملتونو لخوا ونه منل شول. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې د ونسان د خزو او انجونو پر کار او زده کړو باندې ظالمانه بندیز باید لری شي. په دوه کې د ونسان پر تر غونډه ورسته ګوتریش ویلي د ژوند په هر برخه کې د خونځي او لڅوکیو ځخنیولي د تصمیم نیولو تر څوکیو پورې خزي او انجونی باید بشپړ او مانلرونکې مشارکت ولري.
لومړی دا چې افغانستان باید ترهګریزو فعالیتونو په ځاله بدل نشي چې په نورو هیوادونو اغیز وکړي. دویم دا چې افغانستان ټولګډونه حکومت ولري چې بیلابیلې ډلې پکې وي. اوزبک، تاجک، پښتانه، هزاره په اوداس حکومت کې د استازیتوب احساس وکړي چې په رښتینې توګه ټولګډونه وي. دریم د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو حقوقو ته د درناوي په برخه کې اندېښنه شته. مون فکر کوو دا ډیره مهمه ده هغه پریکړې باید بیرته واخیستل شي چې لښپګم ټولګي پورته د لیسو او مېرمنو چې په ګڼو مسلکونو کې په غزمنه توګه کار کوي مخې نیول شوې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د خزو انجنونو وضعیت او پنړۍ کې د خزو پر وړاندې مخ په زیاتیدونکو ډول غوښتن ته په کتنې ویلي چې دغه وضعیت د دې غوښتنې کوي چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشریت پر ضد د جرم په توګه وپیژندل شي. د کارپوهانو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د خزو انجنونو د حقوقو محدودولو لپاره د طالبان د حکومت فرمانونه، پالیسۍ او کړنلارې چې د بنسټیز شوی سیستم لمخې تر سره کیږي، تبعیض، ظلم او پر خزو انجنونو باندې د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د جنسیت پر بنسټ تبعیض ګڼل کېدی شي. خو طالبان تل وایي چې مرمن ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پاکستانی پولیسو په چمن کې پر پلات کوونکو ډزې کړې او یو شمېر کسان یې نیولې دي. پلات کوونکي په چمن کې د پاسپورت د فتارته راټول شوی او لارې بند کړې و چې د پولیسو لخوا د اوشکی بهاونکې غاز ډزې پر وسوي. چبانې څلور میاشتې کیږي چې زورګونو خلکو په چمن کې د پاکستان د هغې پریکړې پر خلاف پرلط پیل کړی چې لمخې د ډیورنت پر کرشه پاسپورت او ویزا لازم کړي.
څلور میاشتې اوله سرځ کیږي چې په چمن کې د پاکستان د هغې پریکړې پر خلاف دا پرلط روان دی چې د ډیورنت پر کرخه د پاسپورت او ویزې په لرلو ټینګار کوي. لاریون کوونکو تیر ورځ په دغه خار کې د پاسپورت دفتر مخې ته کانټینر راوړ او لارې بند کړه چې د سیمه پولیسو په خبرګون کې لوخ کې بهاون کې غازه کار واخیست او یو شمیر کسانې ونیول.
بارډر دی پاسپورت نه منو سره تا غواړو سلور سلور مې شلش پی کې چې څو پکنګم د وړو ساکل دلې ده دا لا مجبورې په خوده کنه کوته غوړې ستنه وړسته دی پاسپورت منو نو مجبورې ګرځ راوتلې.
په چمن خار کې د پاسپورت او ویزې پر ضد پر لټوالو د خپل ملګرو ترنیولو وروسته د خار په بشپړ توګه وتاړه او د کوټي او چمن ترمنځ لارې بند کړه. د یو چارواکو په خبر پاڼه کې ویلي چې د پر لټوالو لمشانو سره تر مذاکرات وروسته پولیسو نیول شوی پر لټوال خوشی کړي.
موږ در په دارې څلور میاشتې لښوی کې چې دروازه بند ده، مشان وچ وړنه سرور 5000 دی وسپور کلا زره د بل سپور ک و وسه خیر وجه ته درولی کښنیان ته ولاده شیدو پر ځای وبور کوم.
په پاکستان کې تر پښتنو لاندې پارلماني ټاکنو دوه اونۍ وروسته دوه ګوندونو د داسې حکومت په جوړولو موافقه کړې چې واک به د څو ګوندونو ترمنځ ویشل کیږي. ویل کیږي چې د دې موافقې لمخې به مخکنی لومړی وزیر شهباز شریف یو ځل بیا د لومړی وزیر او د پخوانی لومړی وزیر بینظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری به د ولسمشری مقام ته ونومول شي.
اوس به د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګډ حکومت جوړوي. مونږ هیله منو چې شهباز شریف به ډیر ژر یو ځل بیا د ملک لومړی وزیر شي. نمونگ او ټول ملت دعا کوي چې دا حکومت دې الله کامیاب کړي تر څو خپل ټول کورنۍ او بهرنۍ مسلې او د هر پاکستانی اقتصادي مشکلات حل کړي.
هم دې حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخپل پلویان غوښتي چې په ټول هیواد کې لاریون وکړي. احسان لاریو زین، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیواله او سیمه ایز مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
ټونو ته دوام ورکوو. او د نړۍ د نورې سمو په ځای په پښتونخوا کې هم پرون د مورنیو ژبو نړیوال ورځ ولمنځل شوه. هلته چې تر ډیره اوس سوچا پښتو نه ده پاتې سوې، د دې ژبې ویونکي لوی لامل په ښوونځي کې د پښتو ژبې نشتون یادوي. نور حال د خدای نور نصر پر پورت کې ووري.
یو بل کاري ورځ فایل سوې دغه هټیوال د نورو ورځو په څیر همدلته خپل مزدوري کوي. واجی په رسنیو کې اوري چې نن د مورنیو ژبو نړیوال ورځ ده، خو دغه ورځ هم د نورو ورځو په څیر تیریږي.
نه چې مونږ ته خو پته نشته، نه مونږ ته د دې پته نشته چې وجه ده چې په کتابونو کې په خبرونو کې واورو به هم دغه ده. نور خو مونږ ته هیڅ پته نشته دلته چا چا من وکړه چې زمونږ پښتو ژبه څه شی ده او د دې کلچر سو د بیک گراوند سو د سه حالت دا مونږ ته د یو تعلیمي افتا لکه نه تاسو کا هغه به یونیورسيټ ازي خو هغه ته پته ني. زه د دې لپاره دا ویم چې دا نوې پول چې سمره دي دا زمونږه تاسو برین واش ول وکړلو تاسو ورته هر کلچر ور مخ کې کو خو دا برین هم ول واش کړو خو دا برین ول اوس دا سي واش کی چې دا د ملک سره مینه محبت چالو کی.
دلته پښتو ژبه همدا سره انګلیسی او اردو پکې دومره ګډه سوي چې هر غونډل کې پښتو لږ او نورې ژبې ډېرې وي. ځینې لامل لخپلې مورنۍ ژبې لريوالی بولي.
ټول غټ خبره دا ده چې زمونږ چې کم لنګویجز دي ډېر مختلف او ډېر خپل ژبې دي ټول، خو بدقسمتې د لاسه مونږ خپل دې ژبو کې خبرې کول ډیر څه عجیبه غونته داسې یو سیزرون چې هغه باندې مونږ فخر نه کوو بلکې هغه کې مونږ صدا سے شرم محسوس کوو چې هغه د لاسه زموږ چې کم ماشومان دي زموږ چې کم را روان نسل دي هغه زموږ دی جبونه ډیر لري کیږي.
دلته په پونتونو کې د پښتو ژبې لیک لوست کیږي، خو هلته هم پښتو د نورو ژبو تر اغیز لاندې ده.
بالکل مونږ اکثر چې اوس زم خبرې کوم نو ډېر لبزونه و چې دینو هغه به د انګریزي وي. دا یو د غره غل دی چې مونږ په کار دی چې مونږ بالکل هغه اوریجنل فور کوم پښتو چې دنو هغه په کار دی چې مونږ وایو، بلکې هغه مونږ زدم هم کړو او مونږ روان کول ته هم خو دا هم یو بدقسمتي خو لازم ده چې یو جبه کو ترقی کین نو هغه ته به نور توري یا نور ټکی راځي نو الب هغه ترقی کوي. دا څنګه ده چې هغه صرف فور پاتې کی یو سیزم نشي فور پاتې کیږي. زما په خیال زما ذاتی خیال لا ده خو زوی ما چې په کار دی چې منګه نورو جوبو سره چې د خپل جوبو اهمیت چې دغه منګه ډیر کوکو.
پښتانه چې شمیر یې د نړۍ په لر او بر کې اوس مهال تر 8 میلیونه اوړي، د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیونه یې په پاکستان کې اوسي، او د دوی ژبه پښتو په دغه هیواد کې تر پنجابي ژبې وروسته دویمه لویه ژبه بلل کیږي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د هلمند ولایت شعیب اعظم چې په برتانیې کې د مهاجرت کورنۍ شخړو او لمدني داوو سره اړوند قضیو کې د مدافع وکیل په توګه خپل خدمات تر سره کوي، زموږ خبريال قاسم مندوخیل د مسلکي ژوند په اړه رپورت را لېږلی دی.
د هلمند شعیب اعظم د 2001 کال په لومړیو کې لکه د نورو افغانانو غونډې برتانیې ته پناه راوړې و، خو اوس خپله د یو مدافع وکیل په توګه د افغان پناه غوښتونکو قانوني مرستې کوي.
که زه تاسو ته ووایم، تقریبا په دا تیرو دوو کلو کې کېدای شي دلته د 35,000 افغانانو په تعداد باندې خلک را کډوالې دوته مجبوره شوي راغلي، او دا لړۍ اوس هم دوام لري. نو په دې کې تقریبا خپل تر توانه پورې سونه کیسونه چې موږ اخیستلی شوی او کومک مو کولی شوی کړي مو دي، خو دا به د لسګونو په تعدادو کې.
شعیب اعظم یو څو اونۍ وړاندې یو تکړه افغان سندرغاړي همایو انګار ته له قانوني لارې د بریتانیا 2 کلن ویزه هم اخیستې ده. په بریتانیا کې په لوی شمیر هغه افغان کډوال چې له پټو لارو د هیوا ته ورغلي دي له قانوني ستونزو سره مخامخ وي. مدافع وکیل شعیب اعظم وایي چې هغوی دي تر ټولو لومړی ځان ته د یو وکیل بندوبست وکړي.
ډیر افغانان ستا دی چې هغې مهاجرت پناهندګي درخواستونه یې رد شوي دي. هغې ته په کار ده چې اړیکه ټینګه کړي زموږ سره یا د نورو وکیلانو سره او خپل د کیسو څېړنه وکړي. بعضې داسې کیسونه شته چې هغه کولای شي یا سر دوباره ورته اپلای وسي، یا بعضې هغه کیسونه دي چې مثلا کېدای شي د اپیل له لارې سه د دوی سره کومک وکړلای شي. نو دا اول قدم کې دا په کار ده چې د دوی کیسونه باید وڅېړل شي چې د دوی ستونزه څه ده، او دغه مطابق بیا د دوی ته د حل لارې تجویز کړل شي.
شعیب اعظم چې د لندن او هارتفورډشایر له نوموتو پوهنتونونو یې په قانون پوهنه کې مستری کړي، اوس د مدني تعاون په برخه کې خپل ځاني حقوقي شرکت لري.
نو دیوه کې تقریبا یو 3 لور کاله مې د یو فرم سره کار کوي د وکیل په هیڅ باندې، او بیا د 2008 کال کې خپل کمپنۍ مې د پی ایس ای مکنزي سولیسیټر په نامه باندې اختراع کړه.
بریتانیا هیواد هر کال د نړۍ لګڼو هیوادونو زدکونکي د زدکړو او کاروباریان د کاروبار لپاره ورځي. مدافع وکیل شعیب اعظم وايي افغانان هم کولای شي چې له قانوني لارو د هیواد ته ورسي.
په دا اوس حالت کې کوم افغانان چې موږ خپل کیسونه بازی مخته وړي دي، هغه دا چې ځینې کسان د درسو لپاره غوښتل دلته راشي برتانیې ته، داغه شرایط دا چې د دوی هغه اکیډمیک بیک ګراوند په دې ترتیب باندې چې د هغه پوهنتونونو سره دوی اسناد ولري چې په هغه بین المللي کچه باندې پیژندل شوي، او د انګلیسي ژبې سره دوی بلدیت ولري، بیا په یو یونیورسيټي کې دلته ځانته کورس کولای شي ريجستریشن وکي، او بعضی یو مقدار عاید باید ورشي او پاسپورت ولري، داغه په نتیجه کې اپلای کولای شي او رسمي ویزه اخیستلای شي.
په بریتانیا هیواد کې د افغان کډوالو په ګډون هر یو وګړي ته دا فرصتونه سته چې هغوی د شعیب اعظم غوندې لوړې زده کړې وکړي چې د خپلې کورنۍ ټولنې او په لوی کې د خپل ملت په ګټه تمام شي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
موت متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي
د 2023 میلادي کال په اپریل کې په یمن کې د کورنی جنگ له پیل کېدو نه اته کال وروسته ملګرو ملتونو د هوسی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د یمن د حکومت ترمنځ چې نړۍ په رسمیت پیژني او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرۍ لاندې ائتلاف تر شا ولاړ دی یو متارکه وکړه چې لامل ته زیات حدا تشدد کم شو او د شخړې د حل لپاره دروازه پرانسته په عین وخت کې کورنی جنگ د نړۍ تر ټولو بدتر بشري نورین رامنځته کړي چې د متارکې باوجود نن هم دوام لري کله چې شرایطو په بهتر کېدو پیل وکړو پر هغو کې احتیاط باندې د هوسیانو د بریدونو د پریکړې پواجا چې د سره سمندرګي په لار تیریږي د هغوی اقدامات د دې سبب شو کمه لاسته راوړنې چې په تیرو دوو کلونو کې د جنگ د پای ته رسول لپاره لاسته راغلې وي بریالیتوب په شک کې ولوېده په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو متبادل سفیر رابرټ اوډوای چې حسین زیرباسي د سره سمندرګي پلار د کښتیو چلیدل بالکل بند کی نوموړی وای چې په نتیجه کې د نړۍ په ګوخه ګوخه کې خلک وس د خوراکي موادو او اکمالاتو د بیاو لولړېدو سره مخامخ شوې دي د افریقا په ابیلار د یوې کښته تیرېدل لس ورځې زیات وخت نیسي او د اسیا او اروپا ترمنځ په یو طرفه سفر باندې یو میلیون ډالر نور د سونګ په موادو لګيږي بل خبره دا ده چې حسین وسام په یمن کې د خارونو محاصرې ته دوام ورکړي او ملکی وګړو ته د خوړو اوبو او بشري مرستې د انتقالولو مخنیسی رابرټ وډویل چې متحده ایالات په سیمه کې د شخړې د زیاتولو ارزو نه لري مونږ په داسې حال کې چې حسین ظاهرا په بې تفاوتۍ پر تجارتي کښتیو بریدونه کوي غلي نشو پاتې کېدی نوموړي وویل څرنګه چې د امنیت شورا ته د جنوري په 12مه او د فروری په 16مه په استول شوو لیکونو کې وضاحت شوی د متحده ایالاتو سمندري پوسټ پر کښته یو باندې د بریدونو په جواب کې لزان نه د دفاع د ذاتی حق نه په استفاده متحده ایالاتو د حسین پر خلاف ضروری او متناسب اقدامات وکړل اصلي هدف دا دی چې په سره سمندرګي کې د باب المندب په تنګي کې او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو کښته یو او ټانکرونو د بریدونو لپاره د حسین توان کمزورې شي ورډویل سربیره پر دې متحده ایالاتو 13 میاشت انصار الله چې د حسین په نوم هم یادېږي سر د فروری لښ پاړسمنا د مشخص شوی ځانګړي نړیوال ترهګر په توګه اعلان کړل نو موړیول متحده ایالات په داسې حال کې چې د امن خلکو ته چې د وی بهتري راتلونکو لپاره د فرصت مندلو مستحق دي بشري نقصان درسیدو کمول واړي په محدود کچا د هوسیانو د فعالیتونو د نخ کولو په لټه کې دي سفیر رابرټ اوډویل مهمه خبره دادا چې د یمنیانو ترمنځ سولې په هر چوکاټ کې ل یمنی ټولنی او نور با سره کړیو سره پراخه تفاهم شامل وي سفیر اوډویل چې د عدالت حساب او کتاب او د بشري حقوقو د تیریو او سرغړونو په برخه کې د انصاف وختنه نه یوازې دا چې باید ووردل شي د حل لپاره هم لار ولټول شي
تاسو د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري